دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخملي خبرونه د دای پیل شوې نن جمعه ده د 1499 کال د سلبغې د میاشتې 15 ده چې د 2020 کال د فبروري د میاشتې 14 نیټې سره سمون خوري زه ګالیا رانا نورستانی په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز
د جمهور رئیس اشرف غنی دویم لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د عبدالله په مشرۍ د یو متوازی حکومت د اعلانولو ګواښ کړی د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې میاشتې تر پای پورې طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک کولو په باب خوشبیني څرګنده کړې او د پاکستان حکومت د مطبوعاتو پر ازادیو باندې نوي قیودات لګولې دي
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو امریکا او طالبانو د وو ورځو لپاره د تاوتریخوالو د کمیدو په هدف په یو وړاندیز خبرې کړې دي
United States and the Taliban have negotiated a proposal for a 7-day
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د وګړو لپاره د تاوتریخوال د کمیدو په یو پیشنهاد خبري وکړي
د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د څارنوالانو د امنیت خوندیتوب لپاره د نویو تدابیرو خبر ورکوي
په دې برخه کې موږ د افغانستان د ملي امنیت ریاست سره هم په ګډه کار کوو ترڅو وکول شو هغه خطرات او تهدیدونه چې زموږ قدرمنو سرنوالانو ته د افغانستان متوجه دي غوته په وخت سره رسیدګي وکړو
نور پټونه هم په خبرونه کې لرو خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شفیع سردار او سید سلیمان شاه وړاندې کوي
السلام علیکم د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسد الله خالد ویلی دی چې ډیر ژر به د نوموړي په وینا له حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې پیل شي خالد د ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت په دې اړه په محتاطانه ډول مخ په وړاندې ځي او شرایطو ته په کتو به پرېکړه کوي ښاغلی خالد وویل
اله صحبت ها به طرف صلح میره و ما به ملت خود وعده میدیم که از تمام ارزش های دو دهه اخیر اردویشان دفاع میکنه در هر حالت که باشه کاملا یک فضای متفاوت دیگه است اله و سفسطه گفتن یک سال پیش طالب وجود نداره و تا جایی که ما میفهمم قرار است که در خلال یک هفته صحبت هایشان با دولت افغانستان شروع شد
اسدالله خالد ویل چې تیر کار په پرتاله د طالبانو دریز اوس بدل شوی او طالبان د موجوده نظام د بدلولو او د افغانستان د ملي پوځ د لنګولو خبرې نه کوي امریکایي چارواکو ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې متن د نهایي کېدو په حال کې دی او دا موافقه به حکومت او طالبانو ته د مخامخ خبرو لپاره لار پرانیزي د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې ویلي چې امریکا په دې اړه له خپلو متحدینو سره مشورې کوي په عین وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې په باب باندې خپله خوشبیني څرګنده کړې ده د ای پی د خبری اژانس د رپورټ خلاصه زمونږ همکار وحید الله فیضی تاسو ته دروړي
امریکایي ډیپلوماټان د پنځم میپورس له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړ او د افغانستان حکومت هم هیله څرګنده کړې چې د دوړو خاطرمند به زر د سولې او موافقه لاسلیک شي او طالبان به اوربند ومني د ای پی خبری آژانس وایي چې ټرمپ د خبره دی ځانګړي راډیوي مرکې په ترڅ کې وکړه د امریکا جمهور رئیس د روان میاشت تر پای پورې له طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو په باب خپل خوشبيني وښوده او وی ویل چې چانس اوس زیات شوې دی لدی مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو هم عین شان خوشبيني څرګنده کړې و د امریکا غږ د دفاعي چارو خبريالې کارلا باب لمونټنا په رالیګلی رپورت کې د امریکایي چارواکو له قوله ویل چې طالبان او امریکایي ډیپلوماټان په افغانستان کې د جنگ او تشدد د کمولو په منظور د وی هفتې اوربن پیلانولو سلا شوې دي د بروکسل په غونډه کې هم په دې اړه د ناتو غړو هیوادونو په تفصیل خبرې کړې دي خو طالبان د ټرمپ د ورستۍ څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي وحید الله فیضی امریکا غږ واشنگتن
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو د نتیجو د اعلان په ځنډیدو باندې انتقاد کړی او دا یې هم خبرداری ورکړی چې د تقلب په نتیجه کې رامنځته شوی حکومت نه مني او په وړاندې به یې تر مرګه ودرېږي. دوستم د پنجشنبې په ورځ د سلواغې په 24مه د شبرغان په ښار کې د امیر علي شیر نوایی او ظهیر الدین محمد بابر د یاد په مراسمو کې په خپله وینا کې وویل
اگر اینجا هم تقلب صورت گرفت
که چیری دلته هم تقلب وشی ساس رای لپام وغورځول شي بیا یا گواخ یا پیسی او ساس رای باندې معامله کیدله که پر غاړه می تور او چاړه هم کی خودل شي په دار کې وزړول شم د ټاکنو تقلبی اعلان نه منم
نه می پذیرم تقلبی اعلان انتخابات.
نوموړی خبرداری ورکړ چې د انتخاباتو د جیلی نتیجو په صورت کې به د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ موازی حکومت اعلان سي.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د روان میلادي کال له پیل نه د فروری د میاشتې تر 8 نیټې پورې له ایران او پاکستان نه 8209 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. دا سازمان وایي چې په دې موده کې د افغانانو لویه برخه له ایران نه راغلي چې شمیر یې 8408 ته رسیږي. او IOM نن د جمعې په ورځ د سلواغې په 15مه په خپل رپورټ کې ویلي چې زیاتره افغانان یا د قانوني اسنادو نه درلودلو په سبب او یا په زور ایستل شوي دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ د کندوز ولایت د دشت ارچی په ولسوالۍ کې د یو ماین د چاودنې له امله 15 ماشومان وژل سوي دي او درې نور ټپیان سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وویل چې چاودنه پرون مازګر د شهروان په سیمه کې واقع د مولوي احمد د مدرسې مخې ته وسوه. رحیمی ویلی چې یاد ماین په سیمه کې د طالبانو لخوا ځای پر ځای سوی و. حکومت یې پړه د طالبانو په غاړه اچولې خو تر اوسه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د نړیوال سازمان یا یونیسف د یوه تازه رپورټ له مخې په افغانستان کې هر ورځ په اوسط ډول شاوخوا 9 تنه ماشومان ته مرګ ژوبله اوړي.
د پاکستان حکومت پر مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو باندې د قیوداتو د لګولو په ترڅ کې د پنجشنبې په ورځ یو نوی قانون نافذ کړ. د مقرراتو له مخې مطبوعات باید حتماً د ضرورت په صورت کې د قانون د تطبیق کولو امنیتي ادارو ته لازم معلومات ورکړي او د انکار کولو په صورت کې بغیر قانوني اعلانېږي. چارواکو ویلي چې د امنیتي ملحوظاتو په وجه د قانون نافذ کړی خو د حکومت سیاسي مخالفانو او د مطبوعاتو د ازادۍ طرفدارانو تور لګولی چې د عمران خان حکومت اصلا کوشش کوي چې د مطبوعاتو او رسنیو ازادي سلب کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د ناامنۍ له امله 400 ښوونځي تړل سوي او یا تخریب سوي دي. دغه ادارې په خپل میاشتني رپورت کې ویلي چې د دغه ښوونځیو د تړل کېدو له امله 150,000 زده کوونکي چې 2,000 نجونې دي له ښوونې او روزنې بې برخې سوي دي. لویه برخه یې په روزګان، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې موقعیت لري.
د پنجشنبې په ورځ د چین د هوبه په ولایت کې د کورونا د وژونکي ساري ویروس 2,450 نوي پیښې ثبت شوې. د هغو ناروغانو شمیر 1,380 ته رسیدلی چې تر اوسه په دې ناروغۍ مړه شوي. په 6,000 کسانو کې نښې او علامې راښکاره شوي او د چین د روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د کورونا ویروس د پیښو شمیر مخ په کمېدو دی خو معلومه نه شوه چې ولې د پنجشنبې په ورځ خپل دریځ بدل کړ.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ساوري. د خبری رپورټونو له مخې د پاکستان د طالبانو د تحریک پخوانی ویان او لوړ پوړي غړي احسان الله احسان چې په 2015 میلادي کال کې په پېښور کې د پوځانو پر یوې لیسې باندې د مرګانې حملې د پلانونو په تور نیول سوی و په دې هفته کې له محبس څخه په تښتېدلو بریالی سو. پاکستاني چارواکي نه پوهېږي چې نوموړی چیرې پټ سوی و خو د هغو لسګونو پاکستاني شاګردانو د کورنیو غړو یې د تېښتې په وجه خپله غوسه څرګنده کړې چې په دغه حمله کې وژل سوی و.
د متحده ایالاتو د سنا مجلس د پنجشنبې په ورځ ناوخته یوه پریکړه وکړه او پر ایران باندې د احتمالي حملې او د کانګرس له اجازې پرته د جنگ د اعلانولو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ صلاحیت محدود کړ. د اساسي قانون له مخې جمهور رئیس یوازې د کانګرس له منظورۍ وروسته د جنگ د اعلانولو اختیار لري. په پریکړه کې چې مسوده دیموکراتان وړاندې کړې وه او د جمهوری غوښتونکو ګوند یو زیات شمېر سناتورانو ملاتړ وکړ، په ټرمپ باندې غږ شوی چې د ایران په ضد د امریکا د وسلوالو قوې نه د استفادې کولو اراده پریږدي. ٹرمپ د سنا د مجلس پریکړه رد کړې او په ټویټر کې لیکلي چې دا د نوموړ په قول یو خطرناک عمل دی، موږ باید د ایران په مقابل کې خپله کمزوري ونښیو. او په جاپان کې نن د جمعې په ورځ د کورونا په ساري ویروس یوه 80 کلنه ښځه مړه شوه. صدر اعظم شینزو ابي ویل چې دغه ښځې نه بهر ته سفر کړی او نه د هغو کسانو سره تماس لرلو چې د چین دوهان په ولایت کې پریښته شوي وو. معلومه نه ده چې ولې ونیوله. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او د هم د خبرونې لمړی رپورت. امریکا او طالبانو د غو ورځ لپاره د تاوتریخوالو د کمیدو په هدف په یو وړاندیز خبرې کړې دي. د ټرمپ د حکومت لخوا دا موضوع وروسته له هغه تایید شوه چې د ناټو مشرانو په بروکسل کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر راتلونکي بحث وکړ. نور حال په راپور کې.
څو ورځې وروسته له هغه چې د افغان ځواکونو په یو برید کې دوه امریکایي پوځیان ووژل شول، د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د تاوتریخوالو د کمیدو په هدف د امریکا او طالبانو د یو وړاندیز خبر ورکړ.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د وو ورځو لپاره د تاوتریخوالو د کمیدو په یو پیشنهاد خبرې وکړې. موږ ټول وویل چې په افغانستان کې د حل یوازینی خلار سیاسي توافق دی. په دې برخه کې پرمختګ شوی او موږ به نور جزئیات نږدې وختونو کې شریک کړو.
اسپر د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ډاډمن معلومېده چې ټاکل شوی وخت د دې لپاره کافي دی چې طالبان وښيي آیا د قرارداد په اړه جدي دي که نه. اسپر وویل
دا زموږ نظر دی چې د اوس لپاره اوه ورځې کافي دي، خو له دې ټولو سره سره زموږ موقف دا دی چې دا بهیر به د شرایطو پر اساس وي.
یو جګپوړی دفاعي چارواکی وایي امریکا تاوتریخوالي له نږدې څاري او غواړي مطمئنه شي چې آیا طالبان په پاک نیت عمل کوي که نه. د ټرمپ د حکومت غړي هڅه کوي څو دا هوکړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ یوې مهمې بریا ته د رسېدو لپاره وکاروي. جمهور رئیس ټرمپ په تکرار سره ویلي چې غواړي د افغانستان د جګړې په ګډون له دایمي جګړو ووځي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د امریکا حکومت باید له طالبانو سره د شرایطو پر اساس پلان سره پرمخ وړاندې شي او له دې پرته به امریکایي پوځیان او د هغوی متحدین د جګړې په ډګر کې له بد برخلیک سره مخ شي. د دفاع او دیموکراسۍ د بنسټ څخه برادلی بومن وایي
Well, what happens when we put our arms down in a boxing match unless the bell has rung, which is not really
کله چې موږ د سکوهنه په سیاله کې خپل لاسونه کټونی سو څه پیخیږي. طالبان به ځکه جګړهونه دروي چې موږ وایو ستومانه او غواړو کور ته لاړ شو.
امریکایي قومندانان او دفاع وزیر مارک اسپر وایي دوی په افغانستان کې 800-800 کسانو ته د خپلو پوځیانو په کمولو سره مشکل نه لري. که د مذاکراتو له مخې د تاوتریخوالو کمیدل دوام وکړي، نو د امریکایي ځواکونو د کمیدو لپاره به هم اقدام وشي. سمیع الله جلالزاده، د امریکا غږ، واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگټن استودیو څخه اوري. د خوست یو شمیر عامو خلکو د سولې په اړه د قطر مذاکراتو ته امیدواري اخکار کړی ده. دوی له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره هم خبرو ته کینی تر څو جنگ پای ته ورسیږي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله راپور را لیکلی دی.
شاوخوا 50 کلنه تخن په خوست ښار کې د سړک پر غاړه په یوه لسی کراچۍ کې تازه میوې خرڅوي. دی د خپل کاروبار تر څنګ د ورځې په اوږدو کې د راډیو له لارې د افغانستان په حقله خبرونه هم اوري. آتا خان وای په دې ورستیو کې چې د قطر په پلازمینه دوحا کې له طالب استازو سره د امریکایي چارواکو په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرونه ورکړل شوي، خوشبین دی چې دا ځل سوله کیدونکې ده.
لکه سره کم په نورو هیوادو کې خلک وخت آرام تیروي، باید داسې موږ دلته په خپل وطن کې په حرام سره او په ښه فضا کې وخت تیر کړو. خوشبین خو ډیر یو، خو که چیرته دا خبرې افغانستان ته روشي، غوښتنه مې دادو د هر چا نه چې هر څوک رای شي چې موږ په وطن کې حرام روستای شي، که نه روستای خدای پاک د دې خلکو کورونو ته دا ورویرولي چې د موږ کور ته روستلی دی.
په ټولیز ډول عام افغانان په قطر کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانو مذاکراتو ته په کتو سره په افغانستان کې د سولې ټینګښت تر بل هر وخت ډېر هیله من ښکاري. امریکایي چارواکو په قطر کې د وسلوالو طالبانو مرکچیانو ویلي چې د دوی ترمنځ د توافق تر لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات شروع کوي. عام خلک وایي چې د لزان سره د روان بحران د پای ته رسیدو زیری لري.
د کوم خبرې چې راوریدي او امریکایان او طالبان دغه نه والا ډېر په زړه کې ته تامه مده چې خدای دې وربند وکړي. اول خو دا وربند نه مانی طالبان سوله روشي په ټول افغانستان کې ځکه چې ټول ولس سوله ته ډېر په هیله کې ده چې سوله چې په افغانستان کې امن راشي.
نو مختر زمان دی سوله ته خو ډېره اړتیا ده. سوله وي د افغانستان کې چې کله وګړي هر څه چې وګړي چې زه باید سوله وکما نری جنگ نه چه شمه ستړی شوایم. کی مې ریپوی چې دیدای چې په سوله لګوي چې د افغانستان خلک د اما ذهنیت د ریپوی په اما ذهنیت باندې ولګول شي.
د چیرونکو په وینا په داسې حال کې چې د خطر په مذاکراتو کې پرمختګ شوی په افغانستان کې د سوله په اړه ملي اجماع نه لیدل کیږي. غوښتنه ده چې د سوله په مخ کې شته خندونه لومنځه یوړل شي. په همدې ترڅ کې یو شمېر افغانان یا د پروسی ته لا هم د شک په سترګه ګوري. د دوی په نظر کې د سولې د روانو مذاکراتو هدف په افغانستان کې د جنگ پای ته رسیدو په خاطر وي. نو له افغان حکومت سره د خبرې وشي.
منو محمد داود د متون رسیدونکو یو دا قانون چې په جوړی کې باید افغانانو سره خبرې وشي. اوس چې وسنۍ دالې ټپلې چې د خبرو کې دی دا د جوړی خبرې نه دي. نو دا خو چې خارجیان خپل منځ کې خبرې کې دا د خپلې گاټې دي له څومره چې وزر وي د سلوي خپل دا باسونه د موږ سره تجارت څنګه کې.
تیره سه شنبه د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له هغوی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال ګواښ کړی چې کنا پاکې رایې د پاکو رایو څخه بیل نه شي نو دی او ملاتړی به یې پایلې ونه مني. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون په ځواب کې ویلي دا کمیسون خپل کار د قانون پر اساس پر مخ بیایي. پام کړی په دې حکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورټ ده.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم خبرداری ورکړی چې که چیرې د ناپاکو رایو په پایله کې حکومت جوړ شي نو دی او د ده ملاتړی به یې ونه مني. ښاغلي دوستم د پنجشنبې په ورځ د جوزجان ولایت مرکز شبرغان کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې که دغسې حکومت اعلان شي نو دی به هم همدغسې یو اقدام وکړي.
اگر اینجا هم تقلب صورت گرفت،
که چیرې دلته هم تقلب وشي، ستاسې رایې له پامه وغورځول شي، بیا یا ګواخ یا پیسې او ستاسو رایو باندې معامله کیدله. که پر غاړه مې توره او چاړه هم کیښودل شي په دار کې وزړول شم، د ټاکنو تقلبي اعلان نه منم.
خغلی دوستم دلی شیر نیوایی او زهردین بابر د تلین په مناسبت دغه جوړې شوې غونډه ته ویل چې که دغه اعلان وشي نو دی به ونه مني. تر اوسه د افغانستان جمهور ریاست د جنرال دوستم تازه څرګندونه ته ځواب نه دی ویلی. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون یو ویان د زمامت حق پرست امریکا آشنا رادیو ته ویل چې دا کمیسون د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون پر اساس خپل کارونه ترسره کوي. خغلی حق پرست ویل د پایلو اعلان د کمیسون کار دی او د نظم ټینګېدل د حکومت پورې اړه لري.
خپلواک مدریس ډېر واضح دی، د یو تخنیکي او مدیریتي ارګان په حیث باندې موږ د اساسي قانون حکم د ټاکنو د قانون حکم تطبیقوو او دا د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت وظیفه ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نهایي فیصلې د اعلان سره سم په ټول هیواد کې د دې فیصلې تطبیق وکړي او د دې نظمۍ مخه ونیسي او قانون تطبیق ته زمینه برابر.
جنرال دوستم په خپله په ټاکنو کې په کوم ټیم کې نومان نو، خو د ښاغلي دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند په ټاکنو کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د صوبات او پالنې له ټیم څخه ملاتړ کوو. په افغانستان کې د روان دی له سوات نیویوم لمریز کال د تلې د شپږمې ورځې د جمهور ریاست د ټاکنو څخه څلور میاشتې او 19 ورځې تیرې شوې دي، خو لا تر اوسه د دغو ټاکنو وروستۍ پیلې نه دي اعلان شوې. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون شاوخوا 12 ورځې وړاندې د دغو ټاکنو پر لومړنیو پیلو د شکایتونو او اعتراضونو بهیر بشپړ او خپلې پرېکړې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته وسپارلې. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست وایي چې دغه کمیسیون ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د استازو د نه ورتګ له امله تر اوسه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پرېکړو د عملي کېدو کار نه دی پیل شوی.
متاسفانه تر اوسه پورې موږ په تمه د دې چې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون تخنیکي کاران راځي او موږ ویژه تفتیش د سولو نظرونو په مخ کې پیل
کړو. خود ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون مرسل وایي محمد رضا پیاس امریکا غږ آشنا رادیو ویل چې د دې کمیسیون کار خلاص شوی او په ګډه ناسا کې چې دواړه کمیسیونونو د مشرانو ترمنځ د تیرې دوشنبه په ورځ شوی و د 15% رایو د نمونې اخیستلو مسله هم حل شوې ده.
سیم تخنیکی ما یعنی هر زمانی
هر شیبه چې هغه اعلان وکړي زمونږ تخنیکی ټیم چمتو دی کمیسیون ته ورشي. خداغوی پلان لا مشخص شوی نه
مشخص نبوده دی.
خاغلی پایز ویل چی نوری چاری دوی پوریانه نلری او در تاکنو خپلواکه کمیسیون پوریانه لری چی بجری بشپلی کری. در تاکنو پسر دغه جنجال پا ده سیال که پیدا شوه چه تاکل شوه جر در امریکا در متحده ایالاتو او در طالبان در سال ترمن پا دوها که در سول حکل لی لست لی کشی.
در واشنگتن چخه در امریکا رغ آشنا رادیو آوری.
بیا هم د افغانستان څخه مطلب لرو. د افغانستان د کورونا چار وزارت د څارنوالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د نویو تدابیرو له نیولو څخه خبر ورکوي او وایي که څارنوالان د خپل امنیت لپاره وسلې ته اړتیا ولري دغه وزارت ورته د جواز ورکولو پروسه اسانه کړې ده. د کورونا چار وزارت دا تدابیر په داسې حال کې نیولې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ روان لمریز کال د څارنوالانو لپاره خونړۍ بللی او ویلي چې او ویلی دی په دې کال کې شپاړس تنه څارنوالان د تروریستي بریدونو له امله وژل شوي دي. ممتاز بهیر په دې اړه له کابله راپور رالېږلی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت خپلو ټولو اړوندو کشفي عملیاتي او اوپراتیفي برخو ته دستور ورکړی ترڅو په کابل او ولایتونو کې د څارنوالانو د امنیت ساتلو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو څخه استفاده وکړي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی امریکا غږ ته وویل چې پر دې سربیره د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت ریاست سره په همغږۍ د څارنوالانو او د هغوی د دفترونو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره ګډې هڅې پیل کړې دي.
په دې برخه کې موږ د افغانستان د ملي امنیت ریاست سره هم په ګډه کار کوو ترڅو وکولای شو هغه خطرات او تهدیدونه چې زموږ قدرمنو څارنوالانو ته د افغانستان متوجه دي هغو ته په وخت سره رسیدګي وکړو. یو خدا ده چې هغه ځایو کې چې دوی بودو باش کوي او هغه ساحو کې چې دوی دنده ترسره کوي هلته زموږ کشفي برخې په جدي توګه کار کوي او فعالیت کوي د هغوی د امنیت د ټینګښت په برخه کې.
د ښاغلي رحیمي پر وینا د دغو تدابیرو په لړ کې د کورنیو چارو وزارت د هغو څارنوالانو لپاره د وسلې د جواز ورکولو په پروسې کې هم اسانتیاوې راوستي چې د خپل امنیت لپاره د وسلې درلودلو ته اړتیا لري. د کورنیو چارو وزارت د څارنوالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره دا تدابیر وروسته له هغې نیولې دي چې په روان لمریز کال کې پر څارنوالانو د تروریستي بریدونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي امریکا غږ ته وویل چې د روان کال په 13 میاشتو کې 14 تنه څارنوالان د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وژل شوي دي. ښاغلي رسولي دغه کال د څارنوالانو لپاره تر ټولو خونړی وباله او وویل د افغانستان لوی سرنوالی تل خطرناکو او جنایتکارو مجرمینو سره مخامخ ده او موږ نشو ویلی چې د سرنوالانو او یا دغه بنسټ د کارکونکو په وړاندې ګواښونه نشته یا نه وو. په خواشینۍ سره چې موږ د 13 کلونو په پرتله په 1999 کال کې یا 2019 کې موږ د خپلو همکارانو په وړاندې د زیاتو بریدونو شاهدان وو. موږ له امنیتي او دفاعي همکارانو څخه غواړو چې په دې برخه کې زیاته پاملرنه ولري. ښاغلي رسولي وویل چې څارنوالان د افغانستان د دولت غیر سیاسي او بې طرفه کارکوونکي دي چې د عدالت د تامینولو دنده لري او پر دوی باندې برید پر عدالت باندې د برید په معنا دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ د معلوماتو په اساس په 13 شاوخوا 14 کلونو کې 125 څارنوالان په مختلفو ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د بریدونو له امله وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 12.5 FM 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
په نړیواله مطالبه کې یو روغتیایي مطلب درو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په چین کې د کرونا ویروس د پیښو تشخیص او راپور د دې لامل شوی چې تایید شوي پیښو کې زیاتوالی راشي. د چین په هوبی ولایت کې شاوخوا د 1390 پیښې تایید شوي او د لومړي ځل لپاره د څه باندې 10,000 پیښې چې ممکن د کرونا ویروس په کرونا ویروس اخته وي خبر ورکړ شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په هوبی ولایت کې د ویروس ډېرې پیښې په تعقیبي ډول راپور شوي او نوي میکروب نه دي. د روغتیا نړیوال سازمان څخه مایکل ریان وایي
نو په لویه کچه دا زیاتوالی چې تاسو یې په تیرو څلورو ساعتونو کې ګورئ د دې لامل دی چې څنګه قضیې تشخیص او راپور ورکړ کیږي.
هغه وویل ډاکټران د همدې بدلون له امله غواړي چې ډیر ژر راپور ورکړي او د پیښو درملنه وکړي. په ووهان کې د هونشن روغتون د همدې ویروس د درملنې لپاره جوړ شوی دی. په یاد روغتون کې د پنجشنبې په ورځ دوو کسانو درملنه وشوه. په هغوی کې یو کس شپږ شپېته کلنه ښځه ده. لویو وایي
خلک دلته ډېر ښه دي. نرسانو ما ته ترور وویل دوی زموږ بدن او ذهن ته ښه پاملرنه وکړه، نو موږ ډېر ژر روغ سوو. زه غواړم په ټول هیواد کې خلکو ته ووایم مه ویرېږئ، موږ روغ سوي یو او تاسو ټول باید د وایروس په وړاندې د دې مبارزې په ګټلو باور ولرئ.
په عین وخت کې جاپان په داسې حال کې د کرونا ویروس له امله په هغه هیواد کې د یوه کس د وژل کېدو اعلان کوي چې توکیو ته نږدې د یاد ویروس د اخته کسانو د بیړۍ د قرنطین کېدو وروسته په هغه هیواد کې د یاد ویروس له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. د جاپان د روغتیا وزیر کاتسونوبو کاتو وایي
په دې مرحله کې موږ کافي اپیدمیولوژیکي معلومات نه لرو چې په جاپان کې د ویروس خپرېدا په ګوته کوي. موږ به د اپیدمیولوژیک معلومات راټول کړو، کارپوهانو سره مشوره وکړو او بیا به لازم اقدام وکړو.
په متحده ایالاتو کې یو ناروغ چې په تکساس کې د هوایی ځواکونو په اډه کې قرنطین شوی و په رسمي ډول په کرونا ویروس اخته تشخیص شوی. هغه د چین څخه تیرونی متحده ایالاتو ته راغلی و. د تکساس ایالت د سان انتونیو خاروال رون نیرنبرګ وایي
دغه کس د چین د ووهان ښار څخه د لکلن هوایی اډې ته رسیدو راهیسې جلا شوی او په ځایي روغتون کې قرنطین دی.
له دې سره دا په متحده ایالاتو کې د پیښو شمېر 15 ته رسیږي، خو چارواکي ټینګار کوي چې خلکو ته خطر کم دی. د چین د روغتیا ملي کمیسون ویلي چې دوی د پنجشنبې په ورځ د کرونا ویروس 15,090 پیښې ثبت کړي چې 3,815 کسان په ویروس اخته دي. گالیارانا نورستانی، در امریکا غاق آشنا رادیو، واشنگتن.
در امریکا غاق آشنا رادیو، منزنه سفه 2019 FM 100.15، ریختینی او تازه خبرونه.
در چو خبرونو غلطی کی؟ د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ د دې میاشتې تر پای پورې د طالبانو سره د سولې د موافقې د لاسته کولو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د متوازی حکومت د اعلانولو غوښ کړی. د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد ویلي دي چې ژر به د نوموړي په وینا له حکومت سره د طالبانو مخامخ خبرې پیل شي. خالد آزادی رادیو ته ویل چې حکومت په دې اړه د هغه په وینا په محتاطانه ډول عمل کوي او د شرایطو په اساس به خپله پرېکړه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ د قندوز ولایت د شیرچی پولیسوالۍ کې د یو ماین د چاودنې له امله 15 ماشومان وژل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی ویل چې چاودنه پرون مازدیګر د شهروان په سیمه کې واقع د مولوی احمد د مدرسې مخې ته شوې ده. تر اوسه پورې چار دغه چاودنې ذمواري نه ده قبوله کړې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د روان میلادي کال له پیل نه د فروری تر 8 نیټې پورې له ایران او پاکستان نه په مجموعي ډول 8209 اتیا افغان مهاجرین بیرته راستانه شوي دي چې زیاتره یې له ایران نه راغلي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره یا اوچا وایي چې تیر کال په افغانستان کې د بې امنیتۍ په وجه 378 ښوونځي تړل شوي او یا تخریب شوي. د دغو ښوونځیو لویه برخه په اروزګان، پکتیکا او لوګر کې موقعیت لري. د خبري رپورټونو له مخې د پاکستان د طالبانو د تحریک پخوانی ویان لوړپوړی غړی احسان الله احسان چې په 2015 میلادي کال کې په پېښور کې د پوځیانو پر ویلیسې باندې د مرګانی برید د پلان جوړولو په تور نیول شو له محبس نه تښتېدلی دی. پاکستاني چارواکي وایي نه پوهېږي چې هغه به چېرته وي. په جاپان کې د کورونا په ساري ویروس یوه ښځه مړه شوې ده. صدراعظم شینزو آبی وویل چې دا ښځه 80 کلنه وه، هغې بهر ته سفر نه و کړی او نه د هغو کسانو سره تماس لره چې د چین د ووهان په ولایت کې پرېښته شوي. په سمدستي ډول څرګنده شوه چې څنګه د موزي ویروس ونیوله. او د پنځمبه پر د چیند هوبې په ولایت کې د کورونا د وژن کې ساري ویروس 2450 نوې په حساب شوی. دا غو ناروغان شمیر چې په دې ناروغي مړ شوی دی 1200 ته رسیدلی دی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی پښتو ماښامنۍ خبرونه پای ته رسیږي، خو دری خبرونه دا شی به پیلېږي. موږ سره مل اوسئ.